دا مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د جون 14 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په بلوچستان کې د استادانو هړتال، د شمالي وزیرستان د دوکاندارانو غوښتنې، د خیبر پښتونخوا راتلونکي بجټ او سره د افغانستان او اوکراین په اړه د راپورونو ترڅنګ نور ډېر څه درته لرو. خو تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه ورسئ. لمړی د مهم خبرونو سرچکی. د بلوچستان د سرکاري سکولونو استادانو په کوټه کې د نه خوړو هړتال ته دوام ورکړی دی. د سره صلیب اداره وایي بیروزګاری د میلیونونو افغانانو ژوند اغیزمن کړی دی او امریکا او اوکراین په خپلمنځي همغږي سره د ترنګلتیا کمول لپاره خبرې کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان سرکاري سکولونو استادانو په کوټه کې د نه خوړو هړتال ته دوام ورکړی دی. د بلوچستان سرکاري سکولونو د استادانو اتحادیه ګورنمنت ټیچرز اسوسییشن مرستیال مشر صدیق مشواڼي نن مشال رادیو ته وویل هړتال به تر هغه وخت روان وي چې غوښتنې نه وي منل شوي.
شپاره تاریخ سموږ د صوبې څه چې تعلیمي ادارې دي دا موږ بندې کړلې او په نونس تاریخ باندې موږ چې کوم بجټ اجلاس دی د دې ګرد صوبې اساسه کرام موږ د لې صوبې کوارټر ته راغوستي دي او د دې بلوچستان اسمبلی موږ ګیراو کو درڅو پر چې موږ کوم چارټر اف ډیماند دی پر دې عمل درآمد نه شوی.
استادان وای پاکستان د نورو ټولو صوبو حکومتونو حالت د سرکاري سکولونو استادانو ته ترقی او نور مرات ورکړي خودي ورسخه به برخې دي. د بلوچستان حکومت بیا وای د استادانو د ترقی مسلې د خزانه وزارت د منځوري لپاره لیږلې ده. د پاکستان د موسمیاتو اداره وای د کراچي پر لور د روان سمندري توپان زور کم سوي دي. د پاکستان د چاپیریال او اقلیمي بدلون چارو وزیر شین رحمان وای د توپان رفتار او روسوي خپل مرکز کې دننه د تیز بادونو او بخاراتو شدت پر ځای دي. نوموړي پر نو وخت پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي ل خلکو یې غوښتنه ده چې د توپان د ننداري لپاره دي د اوبو خواته لورتاګ ډډه وکړي. د پاکستان حکومت د توپان له ممکنه خطرو د خلکو ژغورلو لپاره تر 8000 زیات کسان خوندې سیمو ته وړي دي. حکومت تر دې وړاندې ویلي و چې بدین سجاول او ټټا ضلع د توپان له خطر سره مخامخ دي. د سیند صوبې په جامشورو کې د سکرو یا کویلې لکانه د دوو مزدورانو مړی راایستل سوي دي. د سیمې مزدوران وایي حکومت ورسره د بنسو کسانو پر راایستلو کې هیڅ مرسته نه ده کړې. خو د سیند حکومتي چارواکو د جون پر 14 مشال لړیو ته ویلي چې هغوی مرستندوی ډلې ورلېږلې دي. دا له هغه وروسته ده چې د جون پر 14 دا کسان د سکرو کان نړېدو وروسته لاندې سوي ول. دوی ابرار الحق او سمیع الحق نمیږي او دواړه سره ورونه دي. هغوی د خیبر پښتونخوا د پړچنار اوسیدونکي ول. اخو د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلع او رګزی په خادیزو سیمه کې د سکرو په کان کې د ایسارو مزدورانو د راستلو لپاره د ژغورنې عملیات روان دي. دا درې مزدوران د جون پر 14 کان ته د باران د اوبو ننوتلو له وجې هلته بند پاتې سوي دي. د بار او رګزو مرستیال کمشنر طیب عبدالله وای د ژغورنې عملیات په چټکۍ روان دي. په کان کې بند شوي مزدوران د خیبر پښتونخوا د شانګلې دي. د مزدورانو د اتحادیه یو مشر عبدیار تور پوری کوي چې دا پیښه د ټیکدار او د انتظامیه د بیغوري له وجې رامنځته شوې ده. خو هغوی په دې اړه څه نه دی ویلي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې بیروزګاری د میلیونو خلکو ژوند زیانمن کړی دی. یاد ادارې د جون پر 14 په ریپورت کې پر نړیواله ټولنه او ترقیاتي ادارو غږ کړی چې په افغانستان کې د پانګې اچونې ته ادامه ورکړي. په ریپورت کې راغلی چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د خلکو د بیروزګارۍ کې دوه کچه په څرګند ډول زیاته شوې ده. په افغانستان کې واکمنو طالبانو تر اوسه په دې اړه خپل دریز نه دی څرګند کړی. ایرانی او د لویدیز چارواکي وایي امریکا او ایران په خپل منځي همغږي سره د ترنګلتیا کمول لپاره خبرې کوي. دا چارواکي وای د دې خبرو اترو هدف دا دی چې د ایران د اټومي پروګرام محدودولو لپاره چوکاټ جوړ کړي. په ایران کې بندي ځین امریکایي وګړي خوشی کړي او په بهر کې د ایران څخه کنګل سوي شتمنۍ خوشی کړي. د دوی په وینا دا به توافق یا تړون نه وي بلکې تفاهم به وي. واشنگټن چې کله نړیواله موافقه کوي نو هغه به د کانګرس ارزونی او منځوري ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د کانګرس ډیر غړي ځکه ایران ته د ګټې ورکولو مخالف دي چې ایران روسیې ته پوځي مرستې ورکوي. په کور دننه خلک ځپي او د هغو ډلو ملاتړ کوي چې په سیمه کې د امریکا ګټې په نشه کړې دي. دا تر دې مهاله د مشال لړ خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. په روان خبرونه کې دا او یو شمیر نور راپورونه لرو. بلوچستان په مرکز کوټه کې د سکول استادانو لتیرو لس ورځې راځي د نخړو هړتال روان کړی دی. یو استاد وایي هغوی د نوکریو ترقی وایي.
لاوارې سبلوچستان چې د دې 47000 سازا چې دی هغه د اپګریډیشن ستا حاله مېرو مدي.
اخوا د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار دکاندارانو یو ځل بیا د خپل ویجاړسو دکانونو د ماوزي غشتنه کړې ده.
میشته په دې زر بیا زب شه ډېر نقصان راغلی ده. په میش باندې قرضې دي مشکرو پرینه نشي کړای.
په خبرونه کې به واوري چې د پېښور هغه درې کلی حال درکو چې اوسیدونکو یې د کلالۍ یا لخټو د شانو جوړولو کار کوي.
کم از کم چې نینې نو دغه درې سالور سوا کورونه دي او بس لوی واړه لګي او د خپل کې سب کوي.
پر دې سربیره د افغانستان او اوکراین په اړه یو شمېر نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غلا مشال رادیو خوري چې خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن یا اپ هم اوریدلای شئ. دا اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل سمارټ موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول یعنی مفت ډاونلوډولای شئ. موږ د مشال رادیو نوم داسې لیکو ام ای اس ایچ ای ال ار ای ډی ای او. اوس راځو د راپورن پر لور. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل د بلوچستان په مرکز کوټه کې د سکول د استادانو د اتحادیې لتیرو لس ورځې راهیسې بوک هړتال یا د نه خوړلو اعتصاب روان کړی دی. د دې استادانو په وینا چې تر څو حکومت د هغوی غوښتنې نوي منلي تر هغو به احتجاجي پر لتر روان وي. د دې استادانو پر غوښتنه لنن څخه د احتجاج په توګه د کوټې ترڅنګ د صوبې په زیاترو برخو کې سرکاري سکولونه بند شوي دي. بلخوا حکومت ویلی دی چې د استادانو د غوښتنو د هواري لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. په دې اړه نور حال لکوټ څخه د مشال رادیو خبريال ایوب ترين راکبي.
د دې استادانو په خبره چې ترڅو حکومت د دې غوښتنې نوي منلي تر هغه وخت پورې به دوی خپل احتجاجي په لتروان وساتي. په دې اړه د ګورنمنت ټیچرز اسوسیشن بلوچستان مرستيال مشر عارف ترين څو چې خپل هم په بوکړتال دی د جون په 14مه نیټه او مشال ډېډو ته وویل چې د تیرو لسو ورځو راهیسې پر تا د ممرګ بوکړتال ناشتي خو حکومت د دې په خبره تر اوسه غوښتنې نه دي منلي.
مین کوم مطالبه چې د اغز مده جونیئر کې درا سات زکرام چې د غو اپګریډیشن دی ولی چون کې په پاکستان کې په ټولو صوبو کې چې دا ټیم د جونیئر کیډر کم اساتزا چې دی هغه 8 لک دی او په دې کې 7.5 لک اساتزا چې دی د نورو صوبو د غو اپګریډ شوی دی او یو زموږ استادو د لاورې سبلوچستان چې د 47000 اساتزا چې دی هغه د اپګریډیشن ستا حاله مېرو مدي. د دې سره سره زموږ د پری میچور چې موږ کوم سمیر اساتزا کرام دی نو هغه ډیر سکاله چلويش له سرویس وکي او بیا چې کله د ریټایرمنت ته ولاړ سي نو ای جی اف اس کې د ریټایرمنت سره درې څلور لک په چې د ناجایز کټوتی ځنې کوي.
بلبلو ته د استادانو پر غوښتنه باندې د جمعې د ورځې راځي د کوټ ترڅنګ د بلوچستان په نورو برخو کې زیاتره سرکاري سکولونه د احتجاج په توګه تړل سوي دي. چلامل د ډیریز د کونکو ششمایي امتحانونه هم تر اغیز لاندې راغلي دي. په دې اړه به ورسو د بلوچستان د استادانو د اتحادیې و مرستيال مشر صدیق مشوانی ته
شپاره سره سموز د صوبې څخه تعلیمي ادارې د داموش بندي کړلې او په نونو تاریخ باندې موږ کوم بجټ اجلاس دی د دې ګردي صوبې اساسا کرام موږ د لې صوبې کوارټر ته راغوستې دي او د دې بلوچستان اسمبلی موږ ګیراو کو درڅو پر موږ کوم چارټر اف ډیماند دی پر دې عمل درآمد نه سوي دې ته موږ نه د نن څوک بیا پرېږدو د اسمبلی ته او نه د دې څخه د باندې څوک پرېږدو چې درڅو پوری زموږ ته د مر بوکړ تال چې کوم روان دی د زموږ کوم د 22 نوکاتی چارټر اف ډیماند دی پر دې عمل درآمد نه سوي.
ته دې استادانو په خبره چې د اسلام آباد ترڅنګ په درو وړ صوبو کې وفاقي او صوبایي حکومتونه و جونیئر استادانو ته د ګرانی سرسم اپګریډیشن ورکړی دی لکه نو دوی په خبره د بلوچستان حکومت تر اوسه پر دې عمل نه دی کړی. بل په لوتې د بلوچستان حکومت ویل دي چې د دې استادانو د غشتونو د هواري لپاره حل ځل پیل کړی دی. په دې اړه د بلوچستان وزیر تعلیم نصیب الله مری یو نه لمخه د مشال ډو سره په خبرو کې ویلی وو چې د استادانو ډېرې غشتنې هواري شوی دي او د اپګریډیشن په اړه فایل د منځوري په خاطر و محکمه خزانه تلج دی ولې دی. هغه هله څرګنده کړه چې په راتلونکي بجټ کې به د صوبې د استادانو د اپګریډیشن په خاطر پیسې ځانګړي شي.
د مشال ریډیو د خالی ورسي 19 خبرونه
حجره
پلسنیمو بجو
نوی نړی
په پاوکم یو بجا
د کرخی په غاړه
په یو بجا
سندرې جادوګرې
په دونیمو بجو
باډی وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلورنیمو بجو
د مشال په نوم
په پینزو بجو
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري او زو د شمالي وزیرستان پر لور. د شمالي وزیرستان د میرام شاه بازار دکاندارانو غوښتنه کړې چې کلونه تیر سول خو ویجاړو دکانونو د تاوان معاوضه ترلاسه نه کړي. دوی وایي اوس چې په بجټ کې ورته یو نیم ارب روپۍ ځانګړي سوي نو په کار ده چې ژر یې دکانداران ته ورکړي. د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی منتخب استازي محسن داوړ وایي چې د تیر کال له بجټ څخه د دغو دکاندارانو لپاره یو نیم ارب روپۍ راخیستي او ژر به د وفاقي کابینې له منظوري وروسته د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت ته ورکړل سي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال عمر وزیر کوي.
د پاکستان فوج 2014 کال د جون میاشتې له 15 په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه فوجي عملیات کړي ول چې له کابله تر 1 میلیون زیات خلک بے کوره شوي ول او د غلطه بازارونو ودانیو ته پراخ زیانونه اوښتي ول. د عملیاتو پر مهال د میرام شاه میر علي او د تاخیلو درې لوی بازارونه ړنګ شوي ول. د میرام شاه بازار تاجرانو کمیټې جنرال سیکرټر امشاد الله مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د توانونو ماویزو ورکولو کې پنن سبا کې کالونه په تیر کړل.
خو میش د حکومت نه د مطالبه دو چې دا یونیم عرب ریپی دا د زر نظر میشته ریلیز شي چې میش بند آسیا کولینا تیر شول دی میش پیسې او ریس فورس بند کمیږي. میشته د زر نظر چیک شریکو محسن داوړ ایم ان ایس صاحب هغه می شکریا د کوي لکه سرنګ په دا بجټ شي قیمت میشته یونیم عرب ریپی پېښ کړي او امید لره چې نره باندې میش شي کیم پکې جات ریپی دی هغه باندې با محسن داوړ صاحب کوشش کو میشته کلا پیسې ورکول شر کاوټ کی چې دا رکاوټ ختم شي.
حکومت تر عملیاتو وروسته ژمنه کړې و چې د بیا رغونې او پرمختیایي چارو ترڅنګ به اغیزمنو خلکو ته د دوکانونو او کورونو ماویزه ورکوي. خو د سیمې کاروباریان او چارواکي وایي چې د میرعلي ټولو دوکاندارانو ماویزه ترلاسه کړې دي خو د میرام شاه نیمایي او د تاخیلو ټول دوکانداران او د ځمکې مالکان لا پاتې دي. د میرام شاه بازار یو بل دکاندار عبدالله وایي چې ضرب اعظم کې پراخ توان سره مخ شوي که حکومت ورته خپل توانونه ورکړي چې خپل یې لیکلې شمارلې او تصدیق کړي.
مطلب دا اپیل کا چې دوی د خپل چکینه چې کیم دي د نظر د لیسکو او میشتا په دې ضرب اعظم شه ډیر نقصان ورغلی دا په میش باندې قرضې دي میش کاروبارین نه شي کړای میش دا اس بالکل کنن سبو شه ډیر متاثر شوی چې دوی زر نظر د چکینه سټاپ.
د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی استازي او ملي جمهوریت غورځنګ چیرمن محسن داوړ نمو چې په دې اړه وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې دومره یې کړی چې د تیر کال بجټ نه یو نیم ارب روپې د میرام شاه بازار غزمنو لپاره راخسته ضربه صوبایي حکومت ته ولېګل شي چې بیا دکاندارانو ته ویش وشي.
میران شاه بازار دکانداران دا ډېر مودینه د کمپنسیشن د کیس دا زوړندو ډېر د مینتو زارو نه او مثال هر کس پولیټیکل سیاسي فشار نه پس میلادو نو کړ چې غو نیم ارب روپے مو په حال د ترشوی بجټ دي نه مدادي له دا غشر راوخیستو.
د شمالي وزیرستان انتظامی مشر ریحان ګل خټک هم د دکاندارانو او د ځمکې مالکانو شکایت پاړه مشال ریډیو ته وویل چې په 13 کالونو کې حکومت 2950 دکاندارانو ته دا غوي توانونه ورکړي خو د پاتې کسانو پیسې لا نه دی ورغلې. د ټولو کسانو د توانونو تفصیلي اړوندې دارو ته استولې دي او چې څنګه غوي پیسې ورکړي د ماویزو ویش به پیل کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د بشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره با د مشال رادیو مطالبه تستا سلا سرسای لا زیات اسانه شي.
زموږ غل مشال رادیو خوري او اوس زو د پېښور پر لور. د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د جون پر شلمه د نوي مالی کال بجټ وړاندې کوي. د دې بجټ حجم 400 ارب روپی ټاکل شوی دی. د قبایلی زلو خلک غوښتنه کوي مرکزی حکومت د هغه ژمنې پوره کړي چې د پخوانی فاټه په خیبر پښتونخوا صوبې د ورګډېدو پر مهال ورسره کړي وي. قبایلی مشران له نگران حکومت غواړي چې په راتلونکي بجټ کې دي د هغوی د سیمو پرمختګ په پام کې ونیسي. په دې اړه نور حال له پېښور د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د خزانه محکمه او چارواکي د نوم نه خودل په شرط مشال لیړو ته ول چې د صوبې بجټ به په شلم جون وړاندې کول شي. ځکه دلته صوبایي حکومت وفاق ته پنګو د پاره بیا بیا وینګانې کوي. نګوري به چې مرکز دوی ته څومره پیسې ورکوي. د هغې مطابق به بجټ کې د پنګو شمیرې وړاندې رستو کول شي. څو ورځې وړاندې مرکزی حکومت خپل بجټ کې د قبایلي ضلعو لپاره 50 ارب روپۍ اخوده وي. د قبایلي ضلعو مشران او ولس وایي نه مرکزی او نه صوبای حکومتونو دوی لا خپل مالی حقونه ورکړي. کم چې ور سره په صوبه کې د ورګړېدو په وخت ژمنه شوی وي. د شمالي وزیرستان نه پخوانی د صوبای اسمبلی غړي میرکلام وزیر مشال لیړو ته ویل
په قبایلی زلو کې چې انزمام شوای دی د هغه ورځ نه اوس پورې چې کومه واده شوی و 4 کال به ای ای پی پروګرام لاندې به سلر بار کال ورکول کیږي. لاس کالا او ان اف سی اوارډ به کیږي. پاګه کې بام دوی ته پیسې ورکول نو پدې کې هر کال په اولانی کال لاسره برابرګلې دي. بیا درویش بیا څلرویش بیا پنځویش په پنځویش تر باندې زیاتې نه دی راکړې. واغام ډېر په غیر ضروري او په بځای کارونو لګېدلې دي. دا سه بیا د ای ډی پی چې کومه وا څلرویش تر باندې سالانه وا واغام دوی وچ ډبل کوو بای خو سپور ډبل نشو.
دا خبر ځلې خبريال او شنون کې ابراهيم شینواري وای چې کوم پلان په 2013 کې په صوبه کې د ورګړېدو په وخت جوړ شوی وو چې دومره مرات او دومره پنګ به قبایلی ضلعو ته تر لسو کال ورکو. هغه پلان اوس هیڅ حیثیت نه لري او نه پرې عمل کیږي.
هغه پلان زه ګمان نه کړم چې اوس حیثیت لري یا هغه موجود دی او نه حکومت ته تر اوسه پورې هغه مرکزی حکومت دی که صوبایي حکومت دی هغه په دې اړه باندې بیا کومه دوباره کومه ژمنه کړې چې دغه 100 ارب روپۍ به مونږ خامخا قبایلی علاقو یا پرمختیا د یا دا چې ترجیحات څه دي. موږ تر اوسه پورې هغه ترجیحات نه دي کتلي چې آیا په ترجیحاتو کې د دغې علاقو بیا ودانی ده. آیا هلته صحت اسانتیا ورکول دي؟ آیا هلته سکولونه کالجونه جوړول دي؟ آیا هلته د مدورفت یا د تګ راتګ وسیلې جوړول دي د روزګار دپاره؟ دا ترجیحات واضح نه دي.
نوموړی وایي چې تر اوسه کوم حکومتونه تیر شوي ټولو قبایلي ضلعې له پامه غورځولي. نو ځکه دوی د خیبر پښتونخوا موجوده څارونکي انګران حکومت ته هم هیڅ تمه نه ساتي. د مومند ضلع علم خان مومند چې سیمه کې یو سماجي کارکن هم دی وایي چې د صوبایي حکومت نه تمه لري چې د قبایلي ضلعو د پرمختګ او دی د ملک نورو سیمو سره برابرولو لپاره به را روان بجټ کې خصوصي ګامونه پورته کړي.
په ترقي لیول باندې قبایلو ته هیڅ پاملرنه اوسه پورې نه ده شوې. بلکې کوم بجټونه یا کوم فنډ لوکیټ شوی نو هغه بل ځای کې لګېدلې دی او په قبایلو نه دی لګېدلې. موږ دا خواهش دی زموږ د ټولو قبایلو چې قبایل مخ په ترقي لاړ شي او د نورو سیمو سره وګه په وګه باندې ودرېږي او خپله ترقي وکړي. نو موږ د امید لرو چې د را روان بجټ کې دی د دغې دپاره پوره ټاکنې وشي.
خو ولې په دې باب لمو د خیبر پښتونخوا نگران حکومت ویان میا فیروز جمال کاکا خیل د هغه وروسته مو د صنعتونو وزیر عدنان جلیل او بیا مو د نگران وزیر اعلی د خزانه مشیر حمایت الله سره تماس نیول هڅه وکړي خو دوی خبر ونه کړي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات به پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
زموږ غله مشال رادیو ساوري اوس زو کراچی ته. د کراچی د شاروال لپاره په انتخاباتو کې د پاکستان پیپلز ګوند نوماند مرتضی وهاب د جماعت اسلامي امیدوار حافظ نعیم الرحمن ته ماتې ورکړه ده. له نتیجو سره سم د نعیم الرحمن د یو سل شپېته په مقابله کې مرتضی وهاب یو سل درې اویا رایې ترلاسه کړې او د کراچی شاروال منتخب شوی دی. د جماعت اسلامي کاندید په دغو انتخاباتو کې د درغلیو تورونه پورې کړي دي چې پیپلز ګوند یې تردید کړی دی. په دې اړه نور حال کراچی څخه د مشال رادیو خبریال نیاز علی راکوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن د دغه ټاکنو ریټرننګ افیسر نذیر عباس بیا د ټاکنو وروستو خبریالانو ته وویل د پیپلز پارټۍ مرتضی وهاب یو سل او درې اویا وټونه اخیستي او خاروال یا میئر وټاکلی شو. د جماعت اسلامي کاندید حافظ نعیم الرحمن یو سل او شپېته وټونه ترلاسه کړي دي. د نذیر عباس په وینا چې دوه دېرش غړي غیر حاضر وو چې پکې یو دېرش غړي د پاکستان تحریک انصاف او یو غړی د تحریک لبیک ټی ایل پی غړی وو چې ووټ یې نه دی اچولې. د پی ټی آی دېرش غړو د کراچۍ د میئر لپاره د ووټ نو ورکولو فیصله کړی وه او د کراچۍ په آرټس کونسل کې جوړ پولینګ سټیشن ته هم نو راغلی. دغه راز د کراچۍ د ډیپټي میئر په څوکۍ بیا د پاکستان پیپلز ګوند کاندید سلمان عبدالله بلوچ ګټلې ده. د کراچۍ ښار د میئر ټاکلې کېدو وروسته مرتضی وهاب خبریالانو سره په خبرو کې د خپل ګوند ترڅنګ د نورو ګوندونو غړو مننه کړې او ویلي چې د ښار د پرمختیا لپاره به کار کوي.
جو اعتماد کا اظهار کیا کہ اس پر پورا اتریں گے
چې خلکو په مونږ باور کړي مونږ به پوره کړو د ښار د پرمختیا لپاره به کار کوو. څوک چې د درغلې تورونه پوری کوي د هغوی سیاست په دغه تورونه ولاړ دي. مونږ د نفرت سیاست نه کوو، مونږ د یووالي مینې او محبت او کار کولو سیاست کوو او نن سهار د کراچۍ ښار لپاره د ترقۍ ګامونه واخستل شو.
په کراچۍ کې د مرتضی وهاب د ګټې سره په سن کې د خاروال یا میئر په ټولو شپږو څوکو پیپلز ګوند کامیابی ترلاسه کړه. چې پکې د کراچۍ نه مرتضی وهاب، د حیدرآباد نه کاشف شورو، د سکر نه ارسلان شیخ، د امیرپور خاص نه عبدالرؤف، د شهید بنظیر آباد نه رشید بټي او د لړکانی نه انور علی ګټه ترلاسه کړې ده. بلخوا د کراچۍ خاروال له ټاکنې وروسته د یوې خبري غونډې په مهال د جماعت اسلامي کاندید حافظ نعیم الرحمن وویل چې یو دېرش تختولې شوو غړو پرتلا د خار ټاکنې د منلو وړ نه دي. نوموړي وویل چې اوس زموږ سره درې لارې دي، دغه ایوان، عدالت او سړکونه. منگ بخپل فیصلہ کو چکم تگلارا خپل کڑو.
آج پاکستان کی جمہوری تاریخ کا بدترین دن ہے.
نند پاکستان پا جمہوری تاریخ کی ترٹولو بد اورز دا. نند پیپلز گن پا زور پا غیر جمہوری طریقہ دا کراچے خار دخل کو رائے تختولی دا. نند دا تماشا ٹوری دنیا وکتلا چی دوی پا دیر ٹاکنو کی سمرا درغلی کڑے. دسین حکومت دا پولیسو پا زور دا پاکستان تحریک انصاف دیر شغڑی تختولی او دخپل خوخی نتیجہ یا خستے دا.
کو اغوا کر کے اپنی مرضی کا نتیجہ حاصل کیا ہے.
دا جماعت اسلامی په وینا چې د کراچۍ د میئر پټاکنو کې د درغلو په ضد به په ټول ملک نن د جون پوچ پاړه سما تور ورځ مانسي. بل اړخته د جماعت اسلامی مشر سراج الحق د جون په پنځلسمه په ټویټر ویلي چې د منتخب غړو تختول د وټونو حق استل بدماشي او د درغلو په ذریعہ د کراچۍ میئر ټاکنه په عین او جمهوریت باندې سوالیا نشان دی. هغه ویلي ک پر لپسې له جمهوریت سره دا ډول ټوکی وشي نو د خلکو پاتې باور به هم لمنځه لاړ شي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی بیا په ټویټر ویلی دی چې پیپلز ګوند پارټۍ به ګټلې وي خو جمهوریت به خامخا بیللې وي. د سن حکومت د مزدورانو وزیر سید غنی او نورو وزیرانو دا تورونه رد کړي او ویلي چې خلکو په موږ باور کړي. د جماعت اسلامي او پی ټی آی ناکامي دا چې خپل غړو ولا ووټ ورنکړو.
نو مئی کے واقعات کے بعد پورے ملک میں
دی وای چې د نهم مئی د پی خورستو پټول هیواد کې د پی ټی آی غړو پلویانو خپل ګوند پریخو دی دي. په کراچۍ کې هم ډیرو کسانو د پی ټی آی سره خپل تعلق ختم کړي او نن هم هغه دیش کړي ووټ اچولو لا نه دی راغلي او بخکارای ویلي چې د عمران خان پریکړه نه منو او جماعت اسلامي له ووټ نه ورکوو. په دې کې زمونږ هیڅ قصور نشته. د پی ټی آی هغه غړي چې په میډیا ښکار شوی خبري کوي د هغوی د تختونی تورونه په موږ لګي. بلخوا د پیپلز ګوند مرستیال مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری مرتضی وهاب ته د کراچۍ خاروال په ټاکنو کې په ګټه مبارکي ویلي او ویلي دي چې د استادو بریا د ګوند د پلویانو د مهنت نتیجه ده او ویلي چې د خپلو دفترونو دروازې د ولس پر مخې خلاصي وساتي. په عین وخت کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د بهرنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د مرتضی وهاب په ګټه بیا ویلي چې نن د پاکستان پیپلز ګوند تاریخي بریا ترلاسه کړه او دا بریا د ټول پاکستان بریا ده. نوموړي ویلي چې دا بریا د کراچۍ د خاریانو او د اوږدې مبارزې د قربانیانو نتیجه ده. د هیواد په اقتصادي مرکز کې د نفرت او فرق سیاست خپل انجام ته رسیدلی. ډیموکراسي تر ټولو ښه انتقام دی. د کراچۍ د خاروال په ټاکنو کې د ووټ اچولو په مهال د پاکستان د آرټس کونسل نه بهر د جماعت اسلامي او د پیپلز ګوند د پلویانو ترمنځ انخطي هم شوي چې بنخطو کې 15 کسان ټمپیان شوي هم دي او پولیسو په کې 8 کسان نیولې دي. د کراچۍ پولیسو د سیمې ډي آی جی عرفان علي بلوچ خبريالانو ته ویل انخطي رستو له هغه پیل شوي چې د پیپلز ګوند مرتضی وهاب په ټاکنو کې د ګټلو خبر خپور شو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري او زو د مومند پر لور د خیبر پښتونخوا د مومندو د انبار تحصیل خلک غوښتنه کوي چې حکومت د هغوی په سیمه کې د نادره یا شناختی کارت جوړولو دفتر پرانیزي او یاد هم ورته ګرځنده ګاډي ورولېږي. دا خلک شکایت کوي چې هغوی د شناختی کارتونو د جوړولو لپاره یو کغون تورځي. مشال رادیو په دې اړه هڅه وکړه چې د حکومتي چارواکو دریز معلوم کړي خو بریالي نسو. د سیمې چارواکي په تیر ورځو کې ویلي و د خلکو ستونزو ورته معلومي دي او ډیر ژر به په انبار کې یو دفتر پرانیستل شي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترکزی را کوي.
د انبار تحصیل ولز غواړي دغه سیمه کې دی ورته د شناختی کارډونو دفتر پرانستل شي. انبار د یو کورنه د نادره دفتر څخه 80 کیلومتر لري او غریزه سیمه ده چې سرکونه هم خراب دي او خلک وای لک تر لګه 3 غنټه سفر کوي نو هله یو کورن دفتر ته ورسی. د انبار وسیدونکو سماجی کارکونکو مقصود خان مشال رادیو ته وای د شناختی کارډونو دفتر مانا نادره د نشوالي د وجه د دوی نارینه او زنانه د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي.
چې انت زمون ځنی زنانه د سیچا بيماري زنانه او ته ډیر زیات تکلیف دي. بل انت وسنه سبب لري ولې سکټیانو خبره ده نو انت کله سکټوین کله نور د غني نو مونږ ته 500 روپو پرم بي چې کوم ده کنه هغه مونږ ته په 8000 د غریب ولست تمام شي. نو زمونږ د حکومت لپاره زور د مطالبه کو چې مونږ ته د انبار کې خپل سنټر کولاو شي ځکه چې مونږ نه په پاوته کې کار جوړي نه له پنور ځای نه کې جوړي مونږ د نادرغه وینګ غاړم ناراضي ځکه چې بنور تحصیلونو کې ګرځل ته نادرایم شته ارتي اول ته ګرځي کور په کور او دلته نه
د شماریاتو د ادارې لخوا د انبار آبادی د اوی او زر زیاته خودل شوی. دغه سیمه کې تر دې وړاندې یوازې د نادره محکمې موبایل خدمات مانا ګاډه بورته او هغه هم د ولس په خبره چې د ډیره موده وشوه نه ورځي. د دوی کواړوي او کلوي کارونه د یو کون دفتر ته ورځي. میرویس خان هم د انبار وسیدونکو دی. مشال رادیو ته وای
دلته خلق د فرمبی د فارا د شناختی کارت د جوړولو لپاره غلنۍ ته یو کون ته تشریف وړي او ولته جي نو د عام چې کم سینایسي جوړیږي یا فرمبی جوړیږي نو دا غي کم نارمل فیس 750 روپۍ د شناختی کارت د 50 روپۍ د فرمبی دي او د دې جي عوام د دې جي بشندگان چې کله فرمبی جوړی نو 3-4000 روپۍ هغه فرمبی هغه خرچه راځي د غرم شناختی کارت باندې 5000 روپۍ خرچه راځي.
د انبار یو بل وسیدونکو سعدالدین مشهد رډ ته وویل د دوی سیمه کې ځمکه هم ډیر دي، سرکاري ودانې هم پکې شته. کنادره غواړي چې دفتر جوړ کړي دوی ورته وړیا ځمکه ورکول شي. د زیاته کړه که په تیار ودانې یې جوړول غواړي نو دوی ورسره هر رقم مرستې کولو ته هم تیار دي.
زمنګا زنانا مشران سپینګری ځوانان چې کله د کار جوړولو لپاره سهار اخته یې کغون تلاړ شي هغه د ماسپخیم مازیګر پورې انتظار وکي او دا غوي هغه کار ونی شي اکاډي جوړنی شي او واپس راشي. دا غسی زمنګ یو کار جوړول د پاره سلور 15 چکر وهل په غاړه دا غسی د 10000 نه ونی سه ته 40000 پورې زمنګ په یو کار شناختی کارت په جوړول مینه خرچه راځي.
آیا په انبار کې بد نادر دفتر یا د نادر کوم غاړه مقرره شي چې د خلکو ستونزې ورسره هوار شي؟ مشهد رډو هم دا پوښتنه د کمشنری انتظامی د دفتر سره شریک کړه خو څه جواب نشو ملاو. البته پښپغم جون د کوزه محمود د اسسټنټ کمشنر د دفتر په فیسبوک باندې ویلي کلی ډپټي کمشنر مومن په امبار کې د نادرا د دفتر د پرانستلو منظوري ورکړی ده او په لنډو ورځو کې به په حد کور سیمه کې د دفتر د بار حکم ځای هم وټاکل شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. په پیښور کې د مازیګر شپږنیمې بجې سوې. د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. د بلوچستان سرکاري سکولونو استادانو په کوټه کې د نه خوړلو هړتال ته دوام ورکړی دی. د بلوچستان سرکاري سکولونو د استادانو اتحادیې مرستیال مشر صدیق مشواڼي نن مشال راډیو ته وویل هړتال به تر هغه وخت روان وي چې غوښتنې نه وي منل شوې. د دوی تر ټولو لویه غوښتنه په نوکریو کې ترقی ده. د پاکستان د موسمیاتو اداره وایي د کراچۍ پر لور د روان سمندري طوفان زور کم شوی دی. د پاکستان د چاپیریال او اقلیمي بدلون چارو وزیر شیرین رحمان وایي د طوفان رفتار ورو شوی دی خو په مرکز کې دننه د تیزو بادونو او بخاراتو شدت پر ځای دی. د سین په جمشورو کې د سکرو یا کویلې لکانه د دوو مزدورانو مړی راستل شوی دی. د سین مزدوران وایي حکومت پر سر د بنسو کسانو پر راستلو کې هیڅ مرسته نه ده کړې. خو د سند حکومتي چارواکو د جون پر 13 مشال اړیو ته ویل چې هغوی مرستندوی ډلې ورلېږلې دي. اخو د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلع او رګزی په خادیزو سیمه کې د سکرو په کان کې د ایسارو مزدورانو د رایستلو لپاره د ژغورنې عملیات روان دي. دا درې مزدوران د جون پر 14 کان ته د باران د اوبو ننوتلو له وجې هلته بند پاتې شوي دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې بیروزګاری د میلیونونو خلکو ژوند زیانمن کړی دی. یاد ادارې د جون پر 14 په ریپورت کې پر نړیواله ټولنه او ترقیاتي ادارو غږ کړی چې په افغانستان کې د پانګاچونې ته دوام ورکړي. ایرانی او د لویدیز چارواکي وایي امریکا او ایران په خپل منځي همغږي سره د ترنګلتیا کمول لپاره خبرې کوي. دا چارواکي وایي د دې خبرو اترو هدف دا دی چې د ایران د اټومي پروګرام محدودولو لپاره چوکاټ جوړ کړي. په ایران کې بندیزین امریکای وګړي خوشی کړي او په بهر کې د ایران څخه کنګل شوی شتمنۍ خوشی کړي. زموږ زراغ له مشال رادیو خبرې د مشال رادیو له اړخمو د مهم خبرونو لنډیز واوریدي. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سټ هم اوریدلای شئ. ویب سټ پته مو داسې ده www.mashalradio.com. پر دغه ویب سټ تاسو د مشال رادیو ټول لیکل شوی مطالب، ویډیوګانې او ژغیز پروګرامونه اوریدلای شئ. پر دې سربیره تاسو دا هم کولای شئ چې د مشال رادیو ځانګړي اپ ډاونلوډ یا رکشته کی. دغه اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل سمارټ موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول یعنی مفت ډاونلوډولای شئ. د اپ نوم مجدا سلیکو ایم ای اس ایچ ای ای ال ار ای ډی ای او. اوس زو د اوکراین پر لور. روسیه تیر شپه هم پر اوکراین د میزایلو وژونکو حمله کړې دي. د اوکراین پاوز نن جمعه د خبر روسته له هغه ورکړ چې په میکولای او ورتیرس مسمه خیرسون کې د هوایی حملو د خطر زنګ وژغول سو. په داسې حال کې چې کیف خپل تهاجمي عملیات پیل کړي، روسیه خپل هوایی حمله زیات کړې دي. د اوکراین دفاع وزارت وایي په بیلابیلو برخو کې تهاجمي او دفاعي عملیات روان دي. په دې نور حال په دې راپور کې واوري.
د اوکراین پوځ وایي د اوکراین هوایي مدافع شل بی پیلوټ الوتکې وشتلې چې دوی په جنوبي سیمه میکولایف کې وشتل سوي دي. د پوځ په وینا روسیې پر پوځي او ملکی اهدافو 15 کروز او راکټ لانچرونو ګڼ شمېر توغندي وشتلې دي. د اوکراین پوځ نن جمعه دا خبر ورسره له هغې ورکړ چې په میکولایف او ورتیرما سیمه خرسون کې د هوایي حملو د خطر زنګ وژغول سو. د اوکراین پر پلازمینه کیف هم د روسیې لخوا نن داسې مهال هوایي حمله سوي چې د افریقا یو لوړ رتبه هیئت د سولې د ماموریت لپاره کیف ته ورسید. د اوکراین پوځ په یو راپور کې چې جزئیات نه دي ورکړل سوي ویلي، له بده مرغه د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول سوي. دغه راز د دنیپرو پیتروفسک په کریفیف ریا کې صنعتي تاسیساتو او په خرسون سیمه کې د استوګنې ودانیو او اداري زیربناو ته زیان اوښتی دی. د اوکراین د پاوز د لوی درستی دفتر په خپل ورځنیو راپورونو کې ویلي په ختیځه سیمه دونیتس کې روسي ځواکونو د اوکراین پر سنگرونو حمله ته دوام ورکړ او تمرکز یې پر لیمان، بخمود، افدیفکا او مارینکا کړی او لپاره راهیسیه ځبان دي دیرش وسلول شخړې کړې دي. د لوی درستی دفتر په خپل راپور کې د اوکراین د ختیځ او جنوب ختیځ په بیلابیلو برخو کې د اوکراین د تهاجمي عملیاتو د پرمختګ په اړه مشخصه یادونه نه ده کړې، خو وایي چې په خرسون او زاپوریژا کې روسي ځواکونه په دفاعي حالت کې وو. بلخو د اوکرين د دفاع وزارت مرستيالې هانا ماليار د اوکرين دولتي ټلویزیون د پرون ناوخته د نور جزئیات لور کول پرته ویلي د اوکرين ته هجومي او دفاعي عملیات په بیلابیلو برخو کې روان دي. مالیار ویلی روسیا د دې لپاره چې د اوکراین په ختیځ کې خپل سنگرونه قوي کړي خپل ریزرو ځواکونه له نورو استقامتونو باسي. هغه ویلی روسیا په ټول توان سره هڅه کوي چې د اوکراین د پوځیانو د پرمختګ مخه ونیسي، خو د هغې دغه ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوې. پرون د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل گروسی ویلي چې په اوکراین کې د کاخوفکا بند تر ویجاړېدو وروسته په زاپوریژا کې د اټومي انرژي د بټۍ وضعیت جدي دی، خو ده زیاته کړې چې د وضعیت د ثبات لپاره اقدامات روان دي. په داسې حال کې چې د اروپا د دې تر ټولو لوی اټومي بټۍ د خوندیتوب په باب اندېښنې اوج ته رسېدلې. رافایل گروسی چې د یوه پلټونکي هیئت مشري کوله پرون دغه بټۍ چې روسیې اشغال کړې ده وکتله. د کاخوف کابان ویجاړېدل د دې سبب سول چې اټومي بټۍ ته د هغو اوبو جریان ډب سي چې د ریاکټورونو د سړولو لپاره کارول کیږي.
د مشال ریډیو د خالی ورسي 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګر
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلور نیمو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د مشال رادیو د سبا ورځي ځانګړ اونیزو پروګرامونو نوملړ تاسو واوریدي. دغه خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن یا اپ هم اوریدلای سي. دغه اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل سمارټ موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول یعنی مفت ډاونلوډولای یا کښته کولای سي. د سرچ یا لټون په ځای کې داسې ولیکي ام ای SHAALRADIO. اوس د افغانستان پر لور. افغانستان د نړۍ د هغه هیوادونو په کتار کې دی چې د انساني قاچاق لپلوه د نړۍ تر ټولو بد ځایونه پیژندل شوی دی. دا خبر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې کړی دی. په دغه راپور کې چې تیر ورځ ناوخته خپور شو، افغانستان د هغو یوولس هیوادونو په لیست کې شامل دی چې حکومتونه د انساني قاچاق د حکومت په تمویل شوو پروګرامونو کې د کاچاک د حکومت اړوند چارو او یا ټول برخې د اجباري کار په حکومتي کمپونو کې د جنسي استفادې او د ماشومانو د جلب او جذب پالیسۍ یا مستند طرحې لري. دغه راپور وای افغانستان لا هم د هغه هیوادونو په لیست کې دی چې د 2020 کال له اپریل د 2020 کال تر مارچ میاشت پورې حکومتونه وسلوالي ډلې لري او یا له هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې ماشومان یې په جنگي لیکو کې شامل کړي او یا ترې ناوړه ګټه اخلي. په دې نور حال په دغه راپور کې اوریدلای سي.
کله چې په افغانستان کې کاروبارونه ودرېدل، پلان مې به وظیفه شو، رور مې د یو لسم سنف شاګرد
د ختیځ ولایت کونړ اوسیدونکي سایره وای پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته چې په دې هیواد کې بیکاری او بیوزلی اوج ته ورسېده، خپله او د څو نورو خویندو ګاڼه او مالی خرڅ کړل او ولس کلن وروري چې د خونځي د یو لسم ټولګي زده کوونکي او د ایران پلار د قاچاق کوونکو په وسیله اروپا ته د ښه ژوند په هیله واسطه و. خو د دې په خبره نږدې درې میاشتې وروسته یې مړی کور ته ورړو.
مونږ یو څو زنانه سره زر راټول کړل او یو څو ځمو کور کې هغه مو هر څه کړل. ورور مو لګ قاچاقي خارج ته هلته په ایران کې پاتې شو. قاچاقبر دوکه وکړه، دوه دوه نیمې میاشتې په ایران کې و چې د پولیسو لخوا ونیول شو او ډېرې ووهو. بیا د خپلو زخمونو له لاسه یې سا ورکړه. بیا مونږ سره د جسد د انتقالولو پیسې هم نه وې. بیا د کلي خلکو چنده واچوله او زما د ورور جسد یې را انتقال کړ. زما د مور او د پلار اوښکې نه دي وچې شوې.
سایره وایي د تیر جمهوري حکومت پر مهال پلار دنده درلوده او د دوی ژوند نسبتا ښه و. نوموړي له خلکو غواړي چې په غیر قانوني لارو له سفر کولو او د انساني قاچاق کوونکو په غوړو خبرو تیر نه وزي او د خپل کورنۍ غړي په لوی لاس د مرګ خولې ته ورنکړي. د ننګرهار ولایت د کامی اوسیدونکي سید اکبر چې تازه د ترکیې له هیواده رد مرز شوی وایي د ښه ژوند په هیله غوښتل اروپایي هیوادونو ته لاړ شي او په همدې هدف یې له قاچاق کوونکو سره په $8000 خبره کړې وه، خو د ده په خبره هغه ډول چې قاچاق کوونکو ویل لارې اسانه نه وي.
موږ د قاچاقبر سره خبره وکړله، کله چې موږ ایران ته وختلو په ایران کې موږ ډېر زیاتې سختې ولیدلې. پولیس و راپسې و، نن شپه دلته و، کنن شپه هلته وکړه. اخر موږ ترکیې ته چې کله ورسېدلو او هلته بیا موږ د ترکیې پولیسو لخوا نه ولول شولو. زه دوی سره 15 ورځې بندې وم، ملته نارم تېره کړې ده، ما تندم تېره کړې ده، ما وهلم خوړلې دي. بیا موږ بېرته افغانستان ته انتقال کړلو.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنې دوه وروسته له د هېواد د خلکو وتل زیات شول. یو شمېر خلک د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله، خو یو شمېر نور بیا د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله د کار په لټه په غیر قانوني لارو له د هېواده د وتلو په هڅه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په کلني راپور کې وایي افغانستان د نړۍ د هغه هېوادونو په کتار کې دی چې د انساني قاچاق له پلوه د نړۍ تر ټولو بد ځایونه پیژندل شوي دي. په دغه راپور کې چې 13 ورځ ناوخته خپور شو، افغانستان د هغه یو لس هېوادونو په لیست کې شامل دی چې حکومتونه د انساني قاچاق، د حکومت په تمویل شوي پروګرامونو کې د قاچاق، د حکومت اړوندو چارو او په ټولو برخو کې د اجباري کار په حکومتي کمپونو کې د جنسي استفادې او د ماشومانو د جلب او جذب پالیسۍ یا مستند طرحې لري. دغه راپور وایي افغانستان لا هم د هغه هېوادونو په لیست کې دی چې د 2021 کال له اپریل د 2022 کال تر مارچ میاشتې پورې حکومتونه وسلوالې ډلې لري یا له هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې ماشومان یې په جنګي لیکو کې شامل کړي او یا ترې ناوړه ګټه اخلي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو تیر کال د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت خپل حکومت ته سپارښتنه کړې وه چې کومره ماشومان چې ګیرې نه وي راغلي پوځي لیکو ته جذب نه کړي. د ماشومانو د نړیوال کنوانسون له مخې یو انسان د زیږیدنې لورځې تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د سګنی کال په راپور کې د هلکانو او تنکیو ځوانانو او د کارګرانو د قاچاق زیاتوالی او د جبري کار د ساحې پراخېدل د اندېښنې وړ مسایل دي.
د آنلاین درغلې په کارولو سره د کارګرانو په قاچاق کې زیاتوالی راغلی چې د نړۍ ډېری برخه انټرنیټ ته لاسرسی لري. د کورونا او بعد بهیر نور هم چټک کړی دی. قاچاق کوونکو د پراخې بیکارۍ څخه په ګټنې او د جعلي دندو په اعلانولو سره قربانیان ګمارلي او بیا یې اړ کړي چې دا نړیواله جعلکاري مخې ته یوسي.
بلینکن په 2023 کال کې د انساني قاچاقو د مخنیوي په برخه کې د زینو پرمختګونو یادونه هم وکړه. ویل چې لزګونو هیوادونو د انساني قاچاقو د مخنیوي مرتکبینو ته د سزا ورکولو په برخه کې اغیزناک اقدامات کړي. هغه ویل امریکا د انساني قاچاقو مخنیوي ته ژمنه ده، ځکه په خبره ده په انساني او بشري ازادۍ او تیرې ده. افغانستان داسې مهال د انساني قاچاق له اړخه د نړۍ په بدترینو هیوادونو کې شامل شوی چې اوس مهال طالبان پر افغانستان واکمن دي. د 2021 میلادي کال د اگست له 15 وروسته چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، بیکاری او بیوزلی تر بل هر وخت زیاته شوی او د دې هیواد زیات شمیر اوسیدونکي د کار په لټه له دې هیواد د وتلو هڅه کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM نږدې دوه اونۍ مخکې په خپل راپور کې ویلي چې په 2021 او 2022 کلونو کې له 3.5 میلیونه ډیر افغانان له افغانستانه کډوال شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غلم مشال رادیو خاوري او زو د پاکستان د اقتصادي حالت پر لور. د پاکستان مرکزی بانک وایي چې روان مالی کال په بهر ملکونو کې میشت پاکستانیانو د تیر مالی کال پر تلا کمی پیسې لیږلې دي. سټیټ بانک د جون پر 13 پر خپل ټویټر پاڼه په بیان کې لیکلي چې د روان مالی کال جولای څخه تر می میاشتې په ترسیلات زر کې د تیر مالی کال د همدغه مدې پرتله 12.3% کمی راغلی دی. دا چې په ترسیلات زر کې د کمی وجوهات څه دي او حکومت ته کوم اړین ګامونه پورته کول پکار دي، په دې نور تفصیل د ملیحه میرزاده په راپور کې واوري.
د پاکستان مرکزی بانک وایي د روان مالی کال په 1.5 میاشتو کې د بهر میشتو پاکستانیانو لخوا په لیږل شوو پیسو کې 12.8% کمی راغلی دی. سټیټ بانک آف پاکستان د جون په 13 ناوخته په ټویټر په بیان کې لیکلي چې د روان مالی کال 2022-2023 د جولای نه تر می میاشتې د پاکستان ترسیلات زر 23.8 ارب ډالر وو. د دې مقابل د تیر مالی کال په همدغه موده کې د پاکستان ترسیلات زر 28.4 ارب ډالر وو، دا ځل پکې د 3.6 اربع ډالرو کمی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان ور لمخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د 6.8 اربع ډالرو د قرضې د تړون د بل او وروستي قسط چې 2.2 اربع ډالره جوړیږي په اړه خبرې لا بشپړې شوې نه دي. د پاکستان د مرکزي بانک شمیرې ښایي چې په بهر هیوادونو کې میشتو پاکستانیانو کې تر ټولو زیاتې پیسې له سعودي عرب، ورپسې متحده عرب امارات، برتانیا او امریکا نه پاکستان ته ورلېږل کیږي. په متحده عرب اماراتو کې میشت بخت خان مشال ریډیو ته وویل چې ځینې کسان د کورنو د خرچو لپاره او ځینې نور یې د سرمایه کاری او جایدادونو اخیستو لپاره پیسې پاکستان ته لیږي.
په یو ریګولر بیس باندې موږ خپل د کور د ضرورتو مطابق هغوی له هغه پیسې لیږو. که ډالر برخېږي که ښکته کوزیږي، زموږ هغه پیسې بالکل مستقل بنیادونو باندې موږ لیږو، ځکه چې که ډالر خېږي او روپۍ غورځېږي نو هلته کې د هغې سره هغه افراد زر چې کمی هغه انفلیشن ریټ هغه سیوا کیږي، نو د هغوی ضروریات نور هم سیوا کیږي. دې نه علاوه بعضې خلک چې هغه دلته کې کاروباریان دي او دلته کې بار انویسټمنټ کړی دی او هغوی چېرته پیسې ګټي، نو هغوی داسې شته دی ملګري چې هغوی پاکستان کې چې دی نو هلته په پراپرټي کې انویسټمنټ کوي یا چې دی نو په نور ځایونو کې انډسټریز کې انویسټمنټ کوي، خو هغه ډېر زیات کم دي.
اقتصاد پوهان ترسیلات زر د پاکستان د اقتصاد لپاره یو مهمه برخه بولي او د کمیدو یو شمیر وجوهات بیانوي. د اقتصادي چارو خبریال مبارک زیب د جون په 15 مشال ریډیو ته ویل چې په تیر حکومت کې د بهر میشتو پاکستانیانو لپاره یو امنیسټي سکیم متعارف شو چې له مخې د پلاټونو او کورونو اخستو لپاره زیاتې پیسې لیږل کېدل شروع شوې. هغه سکیم کې دا و چې د جایدادونو په اخستو کې به د بهر میشتو پاکستانیانو نه تپوس نه کېدو چې د پیسو ذریعه څه ده، خو کله چې هغه سکیم ختم شو نو خلکو پیسې لیږل کمې کړې. خو د مبارک زیب په خبره د اقتصادي مشکلاتو سربیره په پاکستان کې سیاسي عدم استحکام هم هغه وجه ده چې بهر هیوادونو کې میشت پاکستانیانو په ملک کې سرمایه کاری یا جایدادونو اخستو ته زړه نه ښه کوي.
تیر شوی یو نیم کال کې مونږ وکتل چې د ملک باره کې کم یو ایمیج جوړ شو چې دلته کرپشن دی، امپورټډ حکومت دی، نو بهر چې کوم اوورسیز پاکستانیو هغه کې لګوندې کې خدشه یا پریشانی پیدا شو چې پته نشته چې دلته کوم پولیټیکل انسټیبلټی ده چې دا هغو پیسو به داسې نه چې هغه ډوبې شي، نو هغه فیر فیکټر په وجه باندې چې کوم دی نو هم پیسې دلته راتلل کمې شوې. منتھلی لیولی هوډ والا خو راتلې، خو کوم چې ایڈیشنل پیمنٹس به راتلې، ایڈیشنل پیسې به راتلې، د انویسٹمنٹ لپاره هغه سلو ډاؤن شي بیکاز آف پولیټیکل انسٹیبلٹی.
د کارپوهانو په فکر د سیاسي عدم استحکام معنی د هیواد روان سیاسي حالات دي. په پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت د تیر کال په اپریل کې ختم شو او عمران خان د مخالفو ګوندونو ائتلاف پی ڈی ایم لخوا د عدم اعتماد تحریک له لارې د وزیر اعظم له چوکۍ لری کړل شو. دغې وروسته عمران خان په مظاهرو لاس پورې کړ او تر ټاکل شوي وخت مخکې د عامو انتخاباتو غوښتنه کوي، خو په عمران خان د 9 می د واقعاتو سربیره د درغلو یو شمېر کیسونه درج شوي دي. اقتصاد پوهان روان حالات د پاکستان د اقتصاد لپاره ښه نه بولي. مبارک زیب مشال ریډیو ته ویل چې د نورو وجوهاتو په ګډون په ترسیلات زر کې کمی د پاکستان د اقتصاد لپاره په راتلونکي کې خرابې نتیجې لرلی شي.
دا اکسټرنل انفلوز چې دي د میټنس شکل کې، د اکسپورت په شکل کې او د انویسټمنت په شکل کې، دا درې وانه چې دي هغه کم شوي دي. نو اوبویسلی د دې په وجه باندې زمونږ چیلنجز نور هم سیوا شو، زمونږ فورن اکسچینج ریزرو نور هم په لاندې راوغورځېد او هغه ډېر مینیمم لیول باندې دي، او هغه په وجه باندې زمونږ په اکسچینج ریټ باندې هم ډېر اثرات دي، او زمونږ روپۍ چې هغه انسٹیبل هغه تقریبا نیرلی 300 پلس باندې چې کوم دی وخت کې هغه ٹریڈنگ کیږي.
د بهر میشتو پاکستانیانو پیسې د پاکستان د اقتصاد لپاره ډیر ارزښت لري. حکومت د دې لپاره یو جدا وزارت او اداره هم جوړه کړې ده. په اماراتو او سعودي کې اوسیدونکي ډیر پاکستانیان د بانکي لارو پرته په حواله او هونډي پیسې لیږدولو ته ترجیح ورکوي. په حواله او هونډي کې د بانکي لارو په شان ډېرې کاغذي کاروایۍ ته ضرورت نه وي. اقتصاد پوه او خبریال طاهر شیرانی مشال ریډیو ته وویل باید پاکستان هغه عملی ګامونه پورته کړي چې په عارضي توګه نه بلکې په اوږدمهاله موده کې یې اقتصاد ته ګټه ورسیږي.
حکومت دا وکړي چې فار اوورسیز پاکستان استدي انسینټیوز ورکړي چې هغه پراپر او لیګل چینل استعمالوي ریمیټنسز لپاره، دا حل دی چې ایکسپورت، ریمیټنسز، فورن ډایرکټ انویسټمنټ دا به سوال کول ضروری. IMF پروگرام وهم سی هغه یو قسم ارزی ارینجمنټس دی، لانگ ټرم یا سسټینیبل چکم پالیسی دا غدا دا چې تاسو په خپل ډالرز په خپل خپل کارو حواله سره پیدا کوی، دا حواله هوندی دی ډیسکریج کی پریکټیکل سټپس په کار دی پاکستان ته، د دې پر چې مونږ خپل ډالر کا مونږ پیدا کو ایکسپورت په ذریعہ، ریمیټنسز په ذریعہ، فورن ډایرکټ انویسټمنټ په ذریعہ، بیا مونږ ته نو قرض اخلو او کا اخلو معمولی باخلو.
د پاکستان د خزانه وزیر ساکدار د جون په 9 د قومي اسمبلی په هونډه کې د بجټ وړاندې کولو پر مهال ویل چې حکومت په بهر ملکونو کې میشتو پاکستانیانو لپاره لپاره په غیر منکوله جائیداد اخستو د 2% ټیکس د ختمولو وړاندیز کړی دی. د دې ترڅنګ د 50,000 ډالر نه زیاتې پیسې لګدونکو ته د ډایمنډ کارت په جاري کولو یې هم خصوصي رعایتونه اعلان کړل. اسحاق ډارویل چې له بهر ملکونو نه راتلونکي پیسې د بهرنیو اسعارو د زیرمو یو مهمه برخه ده چې د برآمداتو 90% برخه جوړوي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
زموږ غل مشال رادیو څخوري، مشال رادیو د رادیو ترڅنګ پر فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او انستګرام هم تعقیبولای شي. او اوس یو ځل بیا ځو افغانستان ته. د افغانستان د کونړ ولایت اوسیدونکي د پاسپورت اخیستلو په چارو کې له ځان څخه شکایت کوي. دوی په یاد ولایت کې د طالبانو د حکومت له مسؤلو چارواکو غواړي چې د خلکو د ستونزو د حل په موخه دي د پاسپورت په اداره کې د مسلکي کسانو شمیر زیات کړي. خو په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست مسؤلین بیا وایي چې تر پخوا په پاسپورت اخیستلو کې خلکو ته ډېری اسانتیاوې رامنځته کړي دي. په دې اړه نور تفصیل په دغه راپور کې واوري.
په افغانستان کې د پاسپورت لپاره آنلاین یا برېښنایي نوملیکنه کیږي او هغه څوک په ټاکلي نیټه د پاسپورت اخیستلو لپاره ورځي چې د نوملیکنې په اساس یې نیټه معلومه شوې وي. خو د کونړ ولایت یو شمېر اوسېدونکي چې د برېښنایي نوملیکنې په اساس یې نمبرونه رسېدلي شکایت کوي چې په یاد ریاست کې کارونه له یوې ورځې بلې ته ځنډېږي. د کونړ ولایت دوه تنه اوسېدونکي دین محمد او زیورامان وایي
پاسپورت جوړېدو ته مور زاسر راوستې ده او پاسپورت جوړ کړم او اوس بایومټریک لپاره انتظار کوم او نور ګڼه ګوڼه ډېره ده.
دا پروسه به چې د لپاره کار کوونکي زیات شي، کارمندان زیات شي، دا پروسه چټکه شي. زما درې ورځې دې دلته راورسېږم، بس ورځ تېره کړم، بېرته راته ووایي او رسمیت ختم شو، نور نه کېږي، بېرته لاړ شو، ورځم تېره کړو، تکلیف هم تېر کړو.
خو په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست مسؤلین بیا وایي چې د پخوا پر تلی په دغه ولایت کې پاسپورت اخیستونکو ته ګڼې اسانتیاوې برابرې کړې دي. د یاد ریاست امیر حزب الله قانی وایي چې د پاسپورت مراجعینو ته د نورو اسانتیاوو ترڅنګ د پاسپورت ویشلو په سهم کې هم زیاتوالی راغلی دی. نوموړی وړاندې وایي
خود د میاشتې لسمې نیټې څخه تر دې وخته پورې 2300 څه باندې 15 یا 14 داسې پاسپورټونه مونږ هیوادوالو ته توضیح کړي دي. دغه پاسپورټونه نه ترلاسه شوي عواید تقریبا 9,300,350 افغانۍ دي او دا د دولت د خزانې ته سپارل شوي دي. د هرې ورځې په اوږدو کې هیوادوالو ته مخکې 80 سهم وزمن، خو اوس د لسم تاریخ نه را په دې خوا هیوادوالو ته مونږ 100 پاسپورټ د ورځې توضیح.
د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د پاسپورت اخیستونکو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی او له مسؤولو چارواکو غواړي چې د پاسپورټونو د ویش د چټکوالي ترڅنګ دي په یاد اداره کې مراجعینو ته د ستونزو د حل لارې په برخه کې مسلکي کارکوونکي زیات کړي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسې. زموږ غل مشال رادیو سره اوري او ل کونر سره ځو اوس د خوست پر لور. د خوست ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند د ځینې خېلو د سیمې اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دوی لپاره دي د روغتیا، برېښنا، سړکونو کار او د ژوند په نورو برخو کې لازمي اسانتیاوې برابر شي. یا د سیمه چې په تیرو دوه لسیزو کې د خوست لنه امنو سیمه بلل کېده، د جګړو له کبله پکې د پام وړ کارونه نه دي سوي. بلخوا په خوست کې طالب چارواکي د دې سیمې د خلکو ستونزې پر ځای بولي او زیاتوي چې د دې سیمې د خلکو ځینې اړین ستونزې مرکزي ادارو سره شریکې کړي دي. پدې انور حال د مشال رادیو خبريال نجيب الله الخيل راکوي.
د خوست ولایت نادر شاکوټ ولسوالۍ اړوند د زنخیل اوسیدونکو د روغتیا، څښاک پاکو اوبو، برښنا او نورو برخو کې لستونځو کړيږي او له اړوندو ادارو غواړي چې یاد سیمې ته پاملرنه وکړي. که څه هم زنخیل له خوست خرڅ خډیر واټن نه لري، خو په تیرو دوه لسیزو کې خلک د ناامنیو او جګړو د لاسه له پرمختګونو او حتی د ژوند له لومړنیو اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي. د زنخیل اوسیدونکو مولوي محمد عایل مشال رډو ته وویل:
بس خو می زنه خلک کوم ته هیڅ کور نه دی شوی، نه سړک په برخه کې، نه دغه برق په برخه کې، او نه دغه ویلې هغه پخ کې. دغه می ډېر سیمې دي چې کاکو بنه لري، سیمې کې نه لري، زړی نه لري، سره سره جګه کله نه لري، سوی نه لري، دفتر ته خجری می نه لري. دفتر خجری چې دی دغه یو پرځ کې یو پنځلس جمعه ته یو پنځلس کړی دی.
د زنه خیر اوسیدونکو وای ځوانان بیکار دي او ډیر وخت وزګار تیریږي. د یاد سیمې د ځوانانو د شورا مشر دولدین الفت وویل:
تعلیم زمینه برابر شي، دوی ته باید کار پیدا شي او د سپورت په برخه کې باید د سره کومک وشي، ځکه دا ځوانان د ځوانان په همدغې برخه کې که چیرته وهڅول شي د افغانستان لپاره او راتلونکي لپاره به د ټولو په ګټه وي.
روغتیایي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی هم د هغوی د ژوند له مهمو اړتیاوو څخه ده. د سیمې یو روغتیا پال محمد عظیم عظیمی وایي:
دا چې د سیمې د اوسیدونکو شمیر د نش په توزرو نه زیات دی، دا کلینیکونه چې دي دا زموږ د سیمې خلکو روغتیایي غوښتنو ته ځواب نشي ویلای. دلته شپې مله چې مریض پیدا شي، هغه چې ښار ته رسیږي په لار کې نر مشکلات سره مخامخ کیږي، کیدای شي مړ شي، ځکه ښار نه دغه سیمه ډېره لرې ده. د مکس سرحدي کلی بیخي ډېر لرې دی، تقریبا پکتیا ولایت سره لګېدلې دي. د نیم کلی
د سیمې یو بل اوسیدونکی فیروز ګل وایي:
خبرې شته مینه خو جدي ډېر بکوره دي، ځکه چې می ساحه ډېره لرې ده د مرکزي ساحې نه. اولته چې کومه خبرتي هغه به سیستم بالکل ختم دی او د غرو سره په اند څه نه کار کوي.
بل لوري ته په خوست کې د طالبانو حکومت د ځایي ادارو مسؤلین په یادو برخو کې د زنخیرو د اوسیدونکو ستونزې مني او وایي په اول ګام کې به د زنخیرو په ګډون هغو سیمو ته خدمتونه په پام کې ونیول شي چې په تیر کې ورته د جګړو له کبله کار نه دی شوی. د خوست د عام روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم اندوزی ویل:
دې ډېر نفوس چې دا په دغه د شنبود په دره کې دی، نه دا دره کې میګن شلوز کوشش کو چې دغه ته د یو کلینیک منظر کو چې سی سی وی یا سی سی پلس وی، دا به ان شلوز په انده کې کیږي. دغه نه در شکوټ کلینیک بو ډی ایچ کیږي د شنبود په نوم چې دا به ان شلوز سی سی کیږي.
د خوست یو بل چارواکی محمد انور دین پرور وایي: زنخیر سیمو ته پام شوی او یو څه کارونه هم پکې شوی، خو په دې ځای کې بیکاری لمخ کې پات ستون زده. دی ادوانی ورده د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ اړوند د زنخیر سیمه هم په تیرو دوه لسیزو کې د دې ولایت له ناامنو سیمو وه، چې خلک تر ډیره له پرمختګونو او د ژوند له اړینو اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غلم مشال رادیو څخوري اوس د کولالي د هنر پاړه د یو راپور اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. د ټکنالوژي د پرمختګ سربیره د پېښور درې کلی داسې دي چې لا هم د کولالي کسب پکې روان دي. ځای خلک وای دا کسب ورته د پلار او نیکونو څخه ورپاته دي. په یاد سیمه کې میرمنې او ماشومان هم لخټ څخه د لوښو جوړولو په هنر پوهیږي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال وسیم سجاد راکوي.
د پیښور نورخاته طرف ته 12 کیلومتره لري درې کلی د کولالانو کلو په نامه مشهور دي. په کولالانو کلی کې اوس هم په زرګونو کالو پخوانی طریقه د خاورو لوښي جوړول کیږي. دلته د هر دویم کور په منډو کې د کولالۍ ماشين او د لوښو په خولو بټۍ لیدل شي. په یاد ځای کې خلک په کوم عمرۍ کې کولالۍ زده کوي او په کورونو کې زنانه هم د خاورو لوښي جوړوي. کولال ارشاد خان د کولالانو کلو په اړه وایي:
هر جی دا درې دغه کلی دی، یو وزرخانه ده، یو مسیزو ده او یو سوریز بایان دی. نو دې کې کم از کم چې نینې نو دغه درې سالور سوه کورونه دي اورې او بس لوی واړه لګې او دا خپل کې سب کوي دا لشل لوپیا پکې بس ګټي دا لال رزق دی
کولالان د سحر نه تر مازیګره پوری کار کوي اول خاوره صفا کوي بیا یې په خپواغږي د لرګي په جوړ مشین لوخي جوړوي او بیا یې په بټۍ کې پخوي
نو مزه مصری خان دی خاوره راشي جی دا خاوره چې مونږه خوراک ونورته هغه کې کومه غټه لوټه یې هغه وټاکو مې دې کو خو برابر بیا چاڼ کړه غټه ورته ماس کې وچو مې دا ته غاړه ته دګوږي بیا هغه وبګو چې کله وبشي دې هغه باندې بیا شګه چاڼ کوله شګه پیدا پاسه واچو جی بیا جی دا مشین ورته دګو بیا پني مشین باندې واچو دا مشین خټه وباسي بیا جی مشین ته واچو خړه غملو د پاره کنه بس بیا غملی جوړو د خیر څوک یو ډیزاین څوک بل ډیزاین مختلف چې کوم ډیزاین چا سره کوم اړوي بس هغه سي جوړي
دا په خول ورسته لوخه پاوډر کونه کې د ملک نور علاقو ته د خرص لپاره وړل کیږي وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو ده